نت صالح صاحب خوش آمدین.
ډیر مننه ستار فروخت تاسو هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. پرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شوراوي هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفاده طالبان مذاکرو ته چمتو کړي. نن د شنبه د غبرګول یا جوزا 14 د جون میاشتې 3 د دفاع سرپرست وزیر د زابل په امنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان د زابل ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشري پر نتایجو انتقاد وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت ته د سفر پر مهال د زابل له امنیتي چارواکو او سیمه ییزو قومي مشرانو سره وکتل. ښاغلی سیال دغه راز وویل چې د دفاع سرپرست وزیر په ځینو سیمو کې د عملیاتو د پیل خبره هم وکړه. په دې وروستیو کې په زابل کې د طالبانو د فعالیتونو د ډېرېدو له کبله اندېښنې ولاړې سوې. د زابل چارواکي وایي چې د زابل خاکې افغان ولسوالي له څو کلونو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. د دفاع سرپرست وزیر تر زابل وروسته کندهار ته ولاړ. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور شاولي کرزي د کور د ساتونکو د پوستې په ډیپو کې اور ولګېد. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې پر مهال د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې میلمانه وو. خو د کندهار امنیه قمندان تادین خان رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل چې په پیښه کې چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی.
دا په عینو مینې ماموریت دی. په دې کې څه زړې د راکېټو دشته دومره مې پرتې په کانټنر کې هغه انفجار کړی دي. نور خیر خیرت نه تلفات لري نه مشکل شته.
بل خو د امنیې قمندانۍ سیکرټر ویلي چې دغه پیښه د بې احتیاطۍ له کبله سوې او چا ته زیان نه دی رسېدلی. د سولې ولسي حرکت غړي پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حاجي محمد نیکزاد چې له لغمن ولایته د سولې له ولسي حرکت سره یو ځای سوی او موساکله ته له دوی سره پلی روان دی وایي چې د سولې او اوربان غوښتنه کوي.
د دوی هیله دا ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربان راکول شي. هغه اوربان چې زموږ له غوښتنو سره سم وي. نو د دوی په دغه شعار سره کتالی دی که اسکار دی یو مضرب المزیګر دی دوی مخته ځي.
د سولې ولسی حرکت شاوخوا 13 تنه غړي څو ورځې مخکې له لشکرګاه څخه مساکلاته پلی روان سول. دوی وایي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولې او پخلاینې پیغام رسوي. قطر په سعودي عربستان کې د وروستي اضطراري سرمشریزي پر نتایجو انتقاد وکړ. دغه سرمشریز له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابلل سوې وه. سعودي عربستان په سپېڅلي ښار مکه مکرمه کې تیره شنبه او یک شنبه د دغو خبرو کوربه و. په دې سرمشریزه کې د سعودي عربستان پادشاه ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ. داسې تروریستي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پېښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژونکو حملو کې لاس درلود. او د یمن د حوثي یاغنو لخوا یې د سعودي د تیلو پر نلیکه د حملې امر ورکړی و. خو ایران د ادعاوې رد کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزي په بیانونو کې ایران غندل سوی خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده سوی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې سرمشریزي د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسي پر مخ بوتلله او هیچا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن خبرداری ورکړی و چې په فارس خلیج کې د امریکا پر ګټو یا متحدانو د ایران هر ډول حمله به د واشنگتن له سخت ځواب سره مخامخ سي. د بریتانیا هوایی شرکت بریټش ایرویز پاکستان ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړلې. دغه شرکت سباندې لس کاله مخکې د امنیتي اندېښنو له کبله پاکستان ته خپلې الوتنې ځنډولې وې. د دغه شرکت یوه الوتکه پرون ماپښین د لندن له هیدرو هوایي ډګر څخه والوتله. د پاکستان لپاره د بریتانیا عالي کمشنر توماس دریو دا د بریتانیا او پاکستان لپاره ستره ورځ وبلله. بریټیش ایرویز په 2018 کال کې پاکستان ته خپلې الوتنې وروسته له هغې وځنډولې چې په اسلام آباد کې یوه ځانمرګې برید په ماریوت هوټل کې تر 500 ډیر کسان ووژل. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ شمالي مقدونیا ته دوه ورځنی سفر پیل کړ. دا هغه هیواد دی چې ټاکل سوی د ناټو پوځي تړون نوی غړی سي. ښاغلی سټولټنبرګ پرون د شمالي مقدونیا پلازمینې سکوپیې ته ورسېد چې ټاکل سوی هلته د شمالي اتلانتیک شورا له سفیرانو سره وګوري. د ناټو د ملکي مسایلو په اړه پریکړې د همدې شورا پر غاړه دي. تمه ده د ناټو سرمنشي په دغو کتنو کې په شمالي مقدونیا کې د اصلاحاتو پروسې په اړه د دغه هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. سکوپیې په فبروري میاشت کې داسې پروتوکول لاسلیک کړ چې له مخې د پخواني یوګسلاویا دغه جمهوریت د ناټو دیرشم غړی کېدای سي. دغه پیشنهاد د ناټو د 9 غړو لخوا تایید سوی دی. د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د ماپښین 2 بجې د انګلستان په ناتینګهام لوبغالي کې ترسره کیږي. ویست انډیز تېره جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. پرون په لندن کې د بنګلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه د بنګلادیش په بریا سره پای ته ورسېده. لوبه بنګلادیش پیل کړله چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 310 منډې وکړې. دا د نړیوال جام یو ورځنیو مسابقو کې د بنګلادیش تر ټولو زیاتې نمرې ګڼل کیږي. جنوبي افریقا ونتوانې د 311 منډو ورکول سوی هدف پوره کړي. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره یې 309 منډې وکړې. افغانستان سبا د سریلانکا په وړاندې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2 بجو مسابقه لري. سیا زادی رادیو تا واجی است. د سولې عالی شوراوی هڅې روانې دي د پاکستان له نفوذ څخه په استفادې طالبان مذاکرو ته چمتو کړي.
د پاکستان له بهیر کې خپل اثر وګورو. طالبان باندې مګنور هم وکړي چې طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکرات وکړي.
د سولې ولسی حرکت غړي د هلمند مساکله ولسوالۍ ته داخل سوي.
دلته د سولې او د اوربند ژغوسي د دوی هیله ده چې په راتلونکي اختر کې یو اوربند راکول شي. هغه اوربند چې زموږ د غوښتنو سره سم دی.
د وژل سو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی.
یتیمان مو وروږی ته جناس وروره شهیدان مور کړی کریټ کړی په لاس راکړه دغه نن چې غونی غنم راکې یتیمان تم د بیرز طبقه علاقه باندې کړی.
پنور موضوعات کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی لکه مخکنی شرط پرته له ایران سره خبري وکړي. د نورو مسایلو ترڅنګ 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. دا ازادي رادیو ده. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د سولې عالی شوراوی داسې نښې نشانې ښکاري چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت واک ته ورسوي. د دې شورا د دارالانشا مشر محمد مرداوودزی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په دې اړه له پاکستان څخه وضاحت غواړي. زلمی خلیلزاد پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې کتنې وروسته وویل چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د خپلو همکاریو پر دوام ژمن پاتې دی. د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه خبرې.
دا اوم ځل دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د خبره د افغان سولې د بهیر ګړندی کېدو لپاره د افغانستان په ګډون د سیمه اروپای هیوادونو په سفر وتلی دی. د دې سفر لومړنۍ لیدنې د 1 شنبه په ورځ د جون 2 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له یوه لوړ پوړي پلاوي سره و. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي که څه هم د دې لیدنې ډېر جزئیات نه دي روښانه سوي خو وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترڅنګ داسې موارد شته چې ښایي دواړو لورو بحث ورباندې کړی وي. محمد عمر داوودزی تېر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
چې د نخې خاني ښکاري چې طالبان د امارت اسلامي نیم نه استفاده کوي او غواړي چې امارت اسلامي بېرته راولي. په دې اطلب هم خلیلزاد د امریکې په نمایندګۍ د پاکستانیانو نه ته وضاحتونه غواړي. او بله خبر دا چې تر اخره د پاکستان نه به هیله کوي چې خپل اثر وغوښوخ په طالبانو باندې لږ نور هم وکاري تر څو طالبان حاضر شي له افغانستان دولت سره مستقیم مذاکراتو ته کښېني.
د ښاغلي داودزي په خبره پاکستان په لومړي سر کې ادعا کولی چې له امریکا سره د طالبانو د مخامخ خبرو موقع دوی برابره کړې ده، خو دی هم ویلي و چې طالبان د اسلامي امارت د جوړولو اراده نه لري. افغانستان او امریکا دواړه پاکستان تورنوي چې تر اوسه یې د افغانستان جګړې د ختمېدو په برخه کې هغسې چې تمه یې وه همکاري نه ده کړې. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د پاکستان اقتصادي ستونزو ته په کتو داسې خوشبیني شته چې دغه هېواد د خپلې ستونزې د هواري لپاره د امریکا خبره واوري.
او یو شی فرق لري چې پاکستان اقتصادي حالت بل هر وخت نه ډیر خراب دي او د امریکای مرستې ته ډیر سخت ضرورت لري. ممکن چې د اقتصادي ګټو په بدل کې به یو څه کومک د سولې په اصله پرو د امریکې سره او د خبرو په اصله د افغانستان دولت سره وکړي.
له دې سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د دې وزارت د پلاوي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې هیواد د افغانستان د سولې پروسې سره خپل همکاري ته ژمن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلي چې هیواد ټول لوري هڅوي چې له همدې موقع څخه په استفادې دغې اوږدمهالې جګړې ته د سیاسي لارو د پایټکی کښېږدي. د پاکستاني چارواکو په خبره هیواد د سولې او ثبات لپاره خپل رول لوبولو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی زلمی خلیلزاد په دې دوه اونیز سفر کې افغانستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحده اماراتو ته هم سفرونه وکړي. د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد به په کابل کې د حکومتي چارواکو او نور افغانانو سره د سولې پر هڅو سلام مشورې وکړي. په خپل خلیلزاد د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د سولې هڅو د ګړندي کېدو او په دې اړه د سیمې او نړۍ د هڅو پر یو ځای کېدو تمرکز وکړي.
ومردل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي داسې نښې نښانې شته چې طالبان هڅه کوي په افغانستان کې بیرته امارت راولي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د سولې هڅې تیزې شوې دي. د سولې د ولسي حرکت غړي د هلمند ولایت د موساکله ولسوالۍ مربوطاتو ته رسېدلي دي. د دې حرکت غړو له مرکز لشکرګا څخه موساکله ولسوالۍ ته پلی حرکت پیل کړی چې د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو د خلکو تر څنګ د موساکله اوسیدونکو ته هم د سولې پیغام رسوي. الیاس دایی پر دې موضوع راپور راستولی دی.
دوړې او سخت باد چلیږي، خو د سولې د ولسي حرکت غړي د هغه وروستیو سیمو څخه د تیرېدلو په حال کې دي چې د حکومت په ولکه کې دي. موږ د ګرشکله مرکز نه د دوی سره تر نوزاد رود پورې چې د اردو او ملي پولیسو وروستۍ پوستې دي پلې ولاړو، خو هوا ګرمه ده او د حرکت د غړو روژه ده، ځکه نو د دوی یو ملګری د ننګرهار اوسېدونکی ډاکټر کریب الرحمن فشار اله په لاس کې د خپلو ملګرو څخه هر یو د نږدې څاري. د حرکت د غړو د روغتیا په اړه راته وویل
تنده زیاته وه، مایات ته ځای کړي، مایاتو ته ضرورت لرله، باید مایات یې اخیستې وای، خو چون چې مبارزه پسې راوتلې دي دونه غوښتل وو چې مایات واخلي. ما هته سیروم وورته چې سیروم به درته تېر کړم د ویژې نه، نو احمد خان وروسته بیا
که څه هم یو کال وړاندې د دې حرکت د پیل پر مهال طالبانو خپلو سیمو ته د هغو د ورتګ مخه ونیوله، خو دا ځل د لومړنیو علایمو څخه ښکاري چې ممانعت نه کوي. د سولې د ولسي حرکت په نوم دغه ډله په لشکرګاه کې د یوې چاودنې وروسته چې شپاڼس ملکي کسان یې ووژل او 250 نور ټپیان کړل رامنځته سوه. دوی په لشکرګاه کې تر یو شمېر تدابیر وروسته پلي کابل ته ولاړل او هلته یې تر لنډې دمې وروسته پلي او لڅې پښې بلخ ته حرکت وکړ. د دې حرکت یو کال پوره شو، خو دا لومړی ځل دی چې د حرکت له غړو سره د عبداللطیف په نوم هزاره ځوان یو ځای کېږي او د طالبانو مرکز موساکله ته ځي. د راته ویل تر هغو به د امن نارې وهي چې سوله راځي.
طرف موساکله په خاطر مې ملت او مردم افغانستان، په خاطر خود کې دیگه ظلم او جنگ او بی‌عدالتی دیگه د وطن بس است. دیگه دشمنای وطن افغاندهی، وطن پاک دیگه به دشمنان باید وقت نتیم، باید دیگه جنگ و برادرکشی را دیگه بس کنیم. طالب هم بیادر ماست، دولت هم بیادر ماست.
د سولې د ولسی حرکت غړو موسی کلا ته تر حرکت مخکې د لشکرګاه ښار په شمول په نادالی او ګرش کولسوالیو کې لاریونونه وکړل او د جګړې د دواړو غاړو نه په اختر کې د سولې اوربند غوښتنه وکړه. د لغمان ولایت نه د سولې د ولسی حرکت سره یو ځای شوی ځوان حاجي محمد نیکزاد وایي تر هغو به د حرکت ته دوام ورکوي چې سوله نه وي سوې. د سولې د ولسی حرکت د غړو شمیر دم ګړی دیرش نفره کېږي. دوی هیله لري چې مساکلات پر غځېدلې لار به هم د کلیوالو سیمو خلکو ته د سولې پیغام ورسوي او هم به د هغو په بدرګه یادې ولسوالۍ ته ولاړ سي. محمد الی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
د جګړې ښکیل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونه شو خیر دی. راشئ او د ازادۍ راډیو په ځانګړې اختریزه خپرونه اور بند کې خبري وکړئ. اور بند د اختر په لومړۍ ورځ له ازادۍ راډیو.
د کندز سیمه ایز چارواکي د کوچني اختر در رسیدو په خاطر د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. دوی وایي چې هڅه کوي خلک وکولای سي د اختر شپې ورځې په خوشحالي سره ولمنځي. اجمل آریان راپور لري.
د کندز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دولت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د را رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولی تر څو خلک په یو آرامه فضا کې اختر ونمانځي. د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ځانګړي پلانونه پروګرامونه لرو د امنیت په اړه چې هغه لنده اوس نه تر کار لاندې دي چې خدای وکړي او پاینده کې دغه د اختر ورځې په ډېر آرامه فضا کې ولمانځو ځکه د موږ دیني مهمې ورځې دي.
نوموړی له خلکو غواړي چې د امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي څو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو ټول پلانونه شنډ شي. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له لورې د اختر د رارسېدو په خاطر د شدید امنیتي تدابیرو نیولو له کبله خوښي څرګندوي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي عبدالبصیر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
موږ
خوشحاله یو چې امنیتي ځواکونو په دننه ښار کې ښه امنیت نیولی دی څو خلک پرته له کومې ویرې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړي. له دې سره سم په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د کوچني اختر د رارسېدو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی تر څو خلک وکولی شي په ښه توګه د اختر شپې ورځې ونمانځي. د افغان ځواکونو یو تن سرتیری نجیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د کندز سیمه ایز چارواکي د دې ولایت خلکو ته په داسې حال کې د امنیت تامینولو په اړه ډاډ ورکوي چې تیر کال په کوچني اختر کې د جګړې ښکېلو اړخونو په هیواد کې سرتاسري اوربند اعلان کړی و او له کبله یې هیوادوالو په یو آرامه فضا کې د اختر شپې ورځې تیرې کړې. خو بیا سږ کال وسلوالو طالبانو د اوربند په ردولو سره د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی چې دغه مسلې خلک یې اندېښمن کړي دي.
اوس به احمد تکل ته غوښتو چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د تیرې جمعې ورځې د حملې په اړه په یو مطلب کې په افغانستان کې د روان امنیتي وضعیت څېړنه کړې ده. د جمعې ورځې په سهار د کابل په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو پر کتار موټر بم حمله وشوه. په کابل کې د امریکایي ځواکونو یو ویان د واشنگتن پوسټ خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې څلور امریکایي پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. واشنگتن پوسټ د حمله د کابل په لویدیځه سیمه قرغه کې د پوځي اکاډمۍ پر فرغانو انتحاری حمله او د پنځشنبه په ورځ د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملي اردو د یو لسو او د پولیسو د پنځو سرتیرو د وژنو پیښو ته اشاره کوي او لیکي د حمله په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي او د سولې د نویو هڅو په ترڅ کې په روانه اونۍ کې د طالبانو استازو په مسکو کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبانو د اوربند لپاره پرله پسې غوښتنې رد کړې دي او وایي تر هغه به جګړې ته دوام ورکړي چې د امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووزي او همداراز له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړي. په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په ګډون د افغان حکومت له لسګونو جګپړو چارواکو سره وکتل. د لندن چاپ ټایمز ورځپانې د هغې میرمنې د څرګندونو په اړه یو مطلب خپور کړی چې څو کاله په افغانستان کې له طالبانو سره برمته وه. کیتلن کولمن په یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د برمته توب پر مهال د طالبانو په پرتله له خپل کاناډایي میړه جوشوا بویل څخه زیاته ویرېده. ورځپاڼه له ای بی سی ټلویزیون سره د میرمن کولمن د مرکې په حواله لیکي چې نوموړې وایي هغه څه چې د طالبانو په اثارت کې پرې تیر شول بوګنوونکي وو، او په دې ترڅ کې حتی خپل میړه څو ځلې جنسي تیری پرې وکړ. کیتلن او جوشوا په 2012 کال کې حقانی شبکې وتښتول او 15 کاله اسیران وو. ټایمز وړاندې لیکي چې د 2012 کال په ډسمبر کې د تښتونکو له ولکې د دې کورنۍ له ژغورل کېدو څو میاشتې وروسته 15 کلن بویل د تجاوز په تور ونیول شو. دوی اوس سره جلا شوي دي، خو د کیتلن څرګندونې د ورځپاڼې په وینا ښایي د جوشوا محاکمه چې دا یې د تحقیقاتو په بهیر کې اساسي شاهده ده لا پیچلې کړي. ټایمز وړاندې لیکي جوشوا چې تمه ده د محاکمې په جریان کې به ځان بېګناه وبولي د تجاوز تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی.
په هلمند ولایت کې د وژل سویو پولیسو کورنۍ وایي چې حکومت هیر کړی دی. که څه هم په هلمند کې د وژل سویو سرتیرو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په دې ولایت کې جګړه دوام لري چې هر ورځ پکې پوځیانو ته مرګ ژوبلا وړي. الیاس دای په دې اړه راپور جوړ کړی.
د هلمند امنیه کمانډان د دفتر مخې ته په عمر ځینې پخې ښځې ناستې دي او د مرستو غوښتنه کوي. دوی ځانونه د هغه پولیسو وارثین بولي چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د هلمند د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په هلمند کې د وژل سو پولیسو دقیق شمیر چاته نه دی معلوم، خو د دې شو سره چې ماشومان او د وژل سو پولیسو کارتونه هم ورسره دي، هغه نوم ته د مرستې په تمه دلته راغلي دي چې هندوستان د افغانستان په خاص ډول هلمند سره مرسته کړې دي.
دغه د خپل کارتونه ورته راو اعتماد مو ورغوږی او ته جناسي ورور شهیدان مور کړی کریټ کړی په لاس راکه دغه نن چې غونی غنم راکې اعتماد تم د بیرز طبقه علاقه باندې کوي وایي وو تا ته لاس بل می بل ته په سیاخ بل می بل ته په سیاخ و سره له تکشنو کې د خدای په پاره که دغه څه خو نه راکې په دغه خو نه راکې چې اعتماد یې ولا من راته ناز خوندان قتل دي.
د هندستان لخوا د یو سلو ډیر زره ټنه غنم څخه چې په بلای وځ ډول د افغانستان سره مرسته سوي دي. 450 ټنه هلمند تر رسیدلې دي چې د څه مدیر رئیس د غریب او نادر کورنوي سره مرسته کیږي. د غنم څو موټر د امنیه کمانډانۍ په انګړ کې هم ولاړ دي چې د وژل سو پولیسو د کورنوي توجه ځان ته اړولې ده. د امنیه کمانډان د دفتر مخې ته ناستې شې دی وايي کاغذ پرانیو او په دولتي ادارو کې په ټپ ولاړو کارونو پوزیتره وستی دي. دوی پر دولتي مسولین تور پر کوي چې مرستې خېش او حالت ورکوي او د وژل سو پولیسو کورنۍ هېره کړې دي.
یو دی وتا تاسو بل مو دی وتا تاسو بل ماته یو دی یاري دغه تا ورسه امنیت ملي تا ورسه بل چا تا ورسه سره سره باندې نه مال نه مرچا تا ورسه چا باندې وجر چا تا وجر چا تا ورسه چا جړا وکړو
دا انت چې بل څه هغه مو
پور پر کور کې ژ په بازار کې ګرځي په یو یو افغاني پاره چې تیمان یو کماله کراته نه په یو یو افغاني باندې چلیږي یا پور په چلیږي رندور خپل مری دیم تر جوش ته ګلانګیم یا څه خبره چې و دربار ته ورڅه وایو ورته پلانکی ته پلانکی ته ورڅه وایو ورته پلانکی ته دا مې د ژوند کارت چې دروغ جن د خدای دښمن دی نو باید د موږ کندې وې تمان خدای قرارې ته چا قرار کړي.
د هلمند چرواکي هم نه چې د وژل سو پولیس سره د ترولو کورنۍ شمیر ډیر دی. امنیه کمانډان سمون مل حسام الدین ازادي رادیو ته وویل دوی ته یوازې د 300 کورنۍ سره د مرستو مواد ورکول سوي دي. هغه زیاته کړه دومره مواد نه لري چې د ټولو وژل سو پولیسو د کورنۍ سره مرسته وکړي.
شهیدان زموږ د ډیر سوي دي، تاسو ته معلوم دی چې تعداد یې د زراو نه اضافه دي او دا سپینسر چې راځي یا دا سیاسر چې راځي دا به د شهیدانو شزی وي، دا به شهیدان خوندي وي مندي وي. ولې کم کومک یا غنم چې موږ د ولایت څخه راوړل هغه په 300 کور باندې وشه کیږي، مراجع د 150 نفر کیږي. خو بیا موږ ګورو چې څوک مستحق وي، زیاتره چا سیاسري وي، موږ په هغه باندې تقسیمات کړی دا غنم باندې وشي.
کلونه کې د وسلوال پوت په لیکو کې د وژل سو کسانو کورنۍ د حکومت پر نه پاملرنه نیوکه کوي او هغه په دې برخه کې پر بې توجهي تورنوي. سره دې چې په دې ورستو څلور کلونه کې چې د جګړې او نامنوي لامل د زورګونو کورنۍ سره مرستندوی د حکومتونه کړی دی او لا هم رسې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وای دوی ته چې په خرابات حالت کې دي پاملرنه نه ده سبب.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې حاضر دی له مخکني شرط پرته له ایران سره خبرې وکړي. مایک پامپیو دا خبره پرون په سویس کې وکړه، خو دا یې هم زیاته کړه چې پر تهران به د واشنگټن فشارونه دوام لري. سویس چې په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینې برابرولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. پرې به ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې سوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مخکیني شرط پرته له ایران سره د خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. مایک پامپیو د یکشنبې په ورځ د سویت په جنوبي ښار بلینزونا کې له خپل سویسی سیال اګنازو کاسیس سره د لیدو پر مهال په دې اړه خبرې وکړې. ښاغلی پامپیو زیاته کړه،
We're prepared to engage in a conversation with no preconditions.
دوی وی موږ له مخکینی شرط پرته له هغوی سره خبرو ته چمتو یو. له هغوی سره کښېناستلو ته آماده یو، خو د ایران اسلامي جمهوریت او سپای پاسداران د تخریبي فعالیتونو د لمنځه وړلو لپاره به د امریکا هڅې دوام ولري. د واشنگټن او امریکا ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې سوې چې یو کال وړاندې د امریکا متحده ایالات ایران له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ. امریکا تر هغه وروسته پر ایران بندیزونه له سره پیل کړل او د تهران پر وړاندې له توندې لهجې کار واخیست. په عین وخت کې واشنگټن په منځني ختیځ کې د تهران له لورې د ګواښ د ډېرېدو په پلمه په سیمه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ. د امریکا متحده ایالات ایران په منځني ختیځ کې د توندلارو ډلو په ملاتړ تورنوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د ایران او امریکا چارواکو ویلي چې د جګړې په لټه کې نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له ایران سره خبرو ته لیوالتیا ښودلې او د مې په 13مه نیټه یې خبریالانو ته وویل چې که ایرانیان وغواړي خبرې وکړي، امریکا هم دې کار ته چمتو ده. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای بیا له امریکا سره خبرې کول رد کړی او ویلي دی چې د امریکا د اوسنۍ ادارې سره خبرې به زهر جنوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شنبې په ورځ د جون پر لومړۍ نیټه وویل چې که واشنگټن له خپل لوري درناوی وشي، تهران به احتمالا خبرې وکړي، خو زیاته کړې چې د ایران په فشار مذاکراتو ته نه راوستل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم د یکشنبې په ورځ له ABC تلویزیون سره د خبرو پر مهال ویلي چې په دې نږدو وختونو کې له امریکا سره د خبرو احتمال نسته. نوموړي وویل ولسمشر ټرمپ فشار راوړي او ګواښ د دې خبره پر ایران کار نه ورکوي. هغه زیاته کړې چې درناوی به ګټور تمام سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر پرون له مایک پامپیو سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وویل چې هیواد یې خوښ دی د منځګړي په توګه نه، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو زمینه برابرونکي په توګه کار وکړي. نوموړي ویلي د دې کار لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه له سویس څخه د غوښتنه وکړي څو دا رول ولوبوي. هغه داونه ویل چې تر اوسه دغه ډول غوښتنه ترې سوې که څنګه، د ویلو ده چې سویس په ایران کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي.
ګڼو اوریدونکو اسمسونه راسته ولې دي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي له ټولو افغانانو هیله کوم چې د سولې د ولسی حرکت ملاتړ وکړي. سبحان الله نبیل صاحبای له کونړ لیکي خوشبین یو چې کوچنی اختر به د سولې د مذاکرات د پرمختګ لپاره یو ښه پیغام ولري. عبدالواحد مدقیق له لوګر کې طالبان او حکومت په اختر کې اوربند وکړي د افغانانو لپاره به سولې ته توقعات پیدا سی. ولی الله رحیمی له خوست څخه لیکلي خدای دې نور په افغانستان کې جنگ ختم کړي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت له حضرت ولسوالی په خپل سمس کې لیکلي خدای پاک دې وکړي چې اختر پراتک سره په هیواد کې اوربند وسی. رحمت الله د هلمند ولایت څخه لیکلي اوربند باید وسی په دې کوچنی اختر کې. شپې جان زدران د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالی لیکلي د سولې د ولسی حرکت قدر په کار دی، خو د سولې دښمنان ورته په بد نظر ګوري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د اختر پر رسیدو په دې ولایت کې د خوراکي موادو قیمتونه ډیر لوړ سوي دي. حافظ رحمت الله روحانی د هلمند له ناوی لیکلي له حکومت او طالبانو څخه دا غواړم چې د اختر پر رسیدو سره په خپلو کې اوربند وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل بل اسمس کې لیکلي له کورنۍ څخه غواړم چې په اختر کې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو ډډه وکړي. او قدیر تکین لیکلي زلمی خلیلزاد هر وار د خپل سفر په پیل کې ډیر خوشبین وي، خو وروسته د مذاکراتو څخه هغسې نتیجه چې د خلکو تمه وي نه ترلاسه کیږي. د خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر د زابل په ناامنو سیمو کې د پوځي عملیاتو پر پلان له ولایتي چارواکو سره خبرې وکړې. د زابل د ولی ویان ازادي راډیو ته ویل چې اسدالله خالد پرون دغه ولایت د سفر پر مهال دغه څرګندونې کړې دي. په کندهار کې تیره شپه د پخواني ولسمشر حمید کرزي د ورور